السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې صفی ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانی خبري مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خراغ لاستو ایم وړاندې اوري وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر چې کابل ته تللی و وایي افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی.
زه په کابل کې یم. د ګڼو بیړنیو حالاتو یو مجموعه دا هیواد د بشري فاجعې خواته وړي.
عام خلک څه وایي؟
خلق ډېر څنګه د بحران سره مخ دي. وچکالي ده، کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته.
په کلي کې دوه و درې څلور نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه هغه مستحق کسان نه وي. بیا له سامون دي چې اوبه هغه راته وایي وایي تاسې نه یاست مسکینان، موږ چې بېګا ولاکه په کور کې لرو.
اروپا د کورونا له یوې بلې خطرناکې څپې سره مخ ده.
The current pace of transmission across the
د اروپا د سایې په درې پنځو هیوادو کې د کورونا د خپرېدو اوسنی سرعت د زیاتې اندېښنې وړ ده. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، په کابل کې یو شمېر ښځینه فعالانو ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چپ په خوله پاتې نه شي. فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی او په هسپانیې کې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیانې اروپا ته انتقالول. بشپړ خبرونه. په کابل کې یو شمېر ښځینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چپه خوله پاتې نه شي. یوې فعالې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د پنجمې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ته سپارل شوی دی. هغې زیاته کړه
زن نیست، بشر هست. سازمان ملل باید به تمرکز آموزش و پرورش دخترها بپردازه، نباید بی تفاوت باشن. در اون نامه همه درد افغانستان را بیان کردیم، چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه شما بیان کردیم.
د ښځو دې ډلې په کابل کې څو ځلې لاریونونه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د ښځو حقونو او ازادۍ ته درناوی وکړي. د افغانستان پلازمېنه او نورو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته نه شي تللی. همدارنګه د ښځینه محصلینو مخه هم نیول شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دوی پر یوې داسې کړنلارې کار کوي چې له مخې به یې په هېواد کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. ازادي راډیو ته غوښتست. فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی. دغه امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا په خپله اعلامیه کې ویلي چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې ده. فوزیه کوفی د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم غړې وه چې څو میاشتې د دولت په استازیتوب له طالبانو سره ناستې وکړې. کوفی د طالبانو له راتګ وروسته له افغانستان ووتله. په تلمن بنسټ چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د درنښت لپاره غونډې نیسي، دا وارې د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د فوزیه کوفی لاسته راوړنې وستایلې. په دې غونډه کې د هغو کسانو درناوی او یادونه هم وشوه چې له افغانستانه یې د خلکو د را ایستلو په لوی ماموریت کې رول درلود. پاتلمن بنسټ د پخوانی امریکایي پوځي پاتلمن په درنښت جوړ شوی. پاتلمن په 2004 کال کې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې وژل شوی و. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې درې کسان ټپیان شوي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو د رئیس مولوي مهدي او د دې ولایت لپاره د طالبانو د خاص قطعې د قمندان مولوي مقبل کسانو په یو بل ډزې کړي. دا نښته د بامیانو د بازار په سرای پامیر سیمه کې پنجشنبه رامنځته شوې. د دې نښتې علت لا نه دی معلوم. د بامیان راډیو تایید کړي چې په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي او د نښتې له امله دوکانونه هم تړل شوي وو. په سیمه کې طالب چارواکو د دې نښتې په تړاو رسمن څه نه دي ویلي. تاکل شوی دا د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د کابل په بخښنه سره د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې امن کپ سیالۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیلېږي او لس ورځې به دوام وکړي. د سیالیو کې د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، اوخابان هندوکش، سیمرغ البرز او د اباسین سپې ټیمونه سره ګډون لري. په دې تورنمنت کې سیالي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ ټیمونه دي. د طالبانو لاسته د کابل له لویدو وروسته په دغه ښار کې د فوټبال او یا په ټوله کې د ورزش لومړنی تورنمنت دی. او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان یې اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. د اروپایي ټولنې د پولیسو ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل قاچاقبرانو اکثره پاکستانی مهاجرین د بوسنیا هرزګوینا له کمپونو څخه ایټالیا یا هسپانیې ته په لاریو کې قاچاقول. د دې شبکې یو مشر نیول شوی او هسپانیې ته سپارل شوی دی. د پولیسو د اټکلونو له مخې د انسانانو د قاچاق دې ډلې په وروستیو څو میاشتو کې اروپا ته د شاوخوا 400 کسانو د قاچاق له لارې لږ تر لږه 2,300,000 ډالر ګټلې دي. د اروپایي ټولنې پولیسو دا هم ویلي چې په کرویشیا کې پولیسو یوه لارۍ چې واو یا پناه غوښتونکي پکې سپارو نیولي. په دوو نورو عملیاتو کې هم کرویشیایي پولیسو 2 نور موټرونه کشف کړي چې پکې شاوخوا 8 پناه غوښتونکي ناست وو. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته تللی او وایي افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر انتونیو ویتورینو وایي را روان جمعې به لا د خلکو ستونزې زیاتې شي، نو پکار ده چې له اړمنو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له 20 میلیونه اوړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اجمل اندو نور جزئیات.
په افغانستان کې سږژمی تر نورو هغو سخت اټکل شوی ځکه د رپورټونو له مخې میلیونونه کسان له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو 2 ورځني سفر کابل ته تللی و په روانو حالاتو سخت اندېښمن دی. د آی او ایم د رئیس انتونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خپرې شوې. د ویزه په کابل کې هم د ګڼو بیړنیو حالاتو یو مجموعه د هیواد د بشري فاجعې خواته وړي. افغانان چې کلونه جګړو او نامنیو ځپلي وروستیو وچکالیو او کرونا وبا یې لا پسې کړاوونه زیات کړل. میلیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي. را روان ژمی بلا زیات خلک اخیستمن او ستونزې به یې ور زیاتې کړي. موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې له کونه اړمنو کسانو ته د ژمي په درشل کې مرستې ورسوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړۍ 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډې ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6,00,000 د سږ کال دي چې پکې 80% ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر ښاغلي ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپنا د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمی هم کډې کولو ته اړ شي. یو شمېر عامو خلکو هم ازادۍ راډیو ته د خپلو پیغامونو په استولو سره له بیکاری او سخت بېوزلۍ شکایت کړی. د ننګرهار اوسیدونکي وفادار وایي
ما چې خلک ډېر سخت د بحران سره مخ دي. وچکالي ده، کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته او بس ټول ورونه څومره ورونه دي ټول په دې بس فرار دي د افغانستان نه چې ووځي، که هغه خو یې که پاکستان دی که ترکیه ده، مجبور دي چې ووځي ځکه د بحران سخت د بحران سره خلک مخ دي. روزګارونه نشته، خلک څه شي وکړي؟ خلک بېروزګاره دي، هېڅ کار ژوند نشته.
یو بل افغان چې نوم یې نه دی ښودلی بیا اندېښنه ښودلی چې کله افغانستان سره مرستې هم کیږي په مستحقو خلکو نه ویشل کیږي.
ورونو دغه مرستې چې و د افغانستان تر ازي دا خو چې لوارې دغه بارډرونو چې خدای هر وطن را واوړي دغه په منځ باندې مې کیږي. نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو تر اوړي بیا راشي دلته په کلي کې 2 او 3 او 4 نه پاره ونیسي. هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له سامون دې چې وګا راته وای وای تاسو دغه نه کوي، تاسو نه یاست مسکینان، موږ دې بیګا ولاکه په کور کې لرو.
د اگست په 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خلکو سره د مرستو ګڼې پروژې په ټپه ودرې دي چې له عمله یې نه یوازې لکونه افغانان بیکاره شول بلکې په هیواد کې د لوږې لمن لا پراخه کړه. د طالبانو حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره مرستې وکړي او دوی ډاډ ورکړي چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنوا په غونډه کې په شتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې شپږ سوه میلیونو ډالرو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو او شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړې، خو د رپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسېدلې. تېره میاشت اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړي څه باندې یو میلیارډ ډالر مرسته کوي. امریکا که هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې لس میلیونه ډالر کنګل کړي، خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زما کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصرې وایي.
رئیس نیټ خبرونه لیکي د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، داعش په جنوبي اسیا کې پر هغو ډلو ټپلو بریدونه زیات کړي دي چې له چین سره اړیکې لري. د خبرونې په باور له 2014 کال را وروسته چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعاله شوې ده، دا ډله له چین سره دښمني کوي. په چین کې له اویغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د ظلمونو له راپورونو څخه دا ډله د آسیا په جنوب کې د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي. ایرویشیا نیټ وړاندې د افغان اویغورانو په وینا لیکي چې د طالبانو نوی حکومت ظاهرا د چین په لارښوونه له دوی سره بد چلند کوي. خبرونه څرګندوي چې داعش له چین سره د طالبانو له اړیکو داسې ګټه اخلي چې دوی وایي طالبان هغه ډله ده چې له امریکایانو سره یې مذاکرات کړي دي او د سینکیانګ د مسلمانانو دفاع نه کوي. خبرونه بیا لیکي چې په روسیو کې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې لوی بریدونه وکړل چې د لږ تر لږه یوې حملې مسؤلیت یوه اویغور واخیست. د لویدیز یوې بلې خبرونې ټلګراف ورځپاڼې د داعش د غړیو پر ځای د ملکیانو د پنښه کېدو پر یوې پېښې لیکنه کړې ده. د اګست 19 په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې امریکایي بې پیلوټه الوتکې یو هدف وویشت چې په پیل کې د امریکا دفاع وزارت وویل داعش یې په نښه کړی دی. وروسته راپورونه خپاره شول چې په دې پیښه کې 2 ماشومان او 3 ملکیان وژل شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت د دې پیښې ارزونه کړې ده. ټلګراف ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي دا برید سهمن شوی دی خو قصدن نه دی ترسره شوی. د حمله درې ورځې وروسته تر دې وشوه چې د داعش خراسان څنګه ځانوژونکي چاودنې د کابل له هوایي ډګر سره د 13 امریکایانو په ګډون نږدې 200 تنه ووژل. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي پوځ سر مفتش ډګر جنرال سامي ډي سټ خبرې راخیستې دي چې وایي دې تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه نه ده موندلې. د تایید او اجرا په برخه کې تیروتنی او د مخابراتي اړیکو د خرابوالي له امله له بده مرخه ملکیان وشل شوي دي. جنرال ډي سټ زیاته کړه چې دا د خواشینۍ وړ صادقانه تیروتنه وه. ټلګراف د خبرې کړې مقالې په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیروتنو ته په اشاره سره لیکي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو ملکیان وشل شوي دي چې دا پېښې له دې نړیوال پوځي ماموریت سره د ګڼو افغانانو د مخالفت سبب شوي دي.
ازادي رادیو ته غواګي است. دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. وربشو کراچۍ ته هلته د افغانستان په ارتباط باندې یو سیمینار جوړ شوی. په کراچۍ پانتون کې د نومبر په 3 د افغانستان پر حالاتو یو سیمینار شوی. دغه سیمینار ته د نړیوالو چارو کارپوان ویناوي وکړي. پا په هغه کې امریکایي کارپو مایکل کوګلمن، د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان، د کراچي پانتون مشر پروفیسور ډاکټر خالد محمود په ګډون نورو خلکو اشتراک کړی او خبرې وکړلې. د آزادی اروپا د مشال څنګه خبریال نیاز علي خان دغه سیمینار ته ورغلی او دا راپور یې پی جوړ کړی دی.
دې سیمینار ته د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان په خپل وینا کې وویل چې امریکای له افغانستانه د وتلو سره په سیمه کې بے ثباتی رامنځته شوه. دی وایي چې په داسې وخت کې چې امریکا د وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو واک دی، د دې سره په سیمه کې استحکام راکم شوه او دا هم د امریکای په ګټه ده، او د دې سره په سیمه کې د چین او روس مخ په زیاتېدونکي نفوذ هم کم کړی شوه او د دې دی هیوادونو خا اثرات ندی. ډاکټر جمیل احمد خان زیاته کړی چې په افغانستان کې لوګا صحت خلکو ته د ژوند د پاره اسانتیاوی نشواله او نامنی ورس پروزا زیاتیږي چې خای چې یو زلبیا په افغانستان کې د خانه جنگي خطر ده. سیمینار ته امریکایي سکالر مایکل کیوګلمن د ویب دلاري په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان د روانو حالاتو لامل د سیمې هیوادونه ناامن دي. د چین او روس ترڅنګ هند هم د سختو دریزو سازمانونو لګواخ سره مخ دی. پاکستان هم له تحریک طالبان پاکستان ډلې څخه اندېښنه لري، او زما خیال دی چې په افغانستان کې بعد طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد د هر ډول اقداماتو څخه ډډ وکړي. سیمینار ته د کراچي پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر خالد محمود عراقی په خپل وینا کې وویل چې لبد مرغه د نورو هیوادونو د خوشحالولو لپاره د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې وخت په وخت غیر ضروري بدلونونه راوستل شوي دي. دی وایي چې زما په خیال زموږ بهرنۍ پالیسي زموږ په ملي ګټو کې نه ده، او هم د دې لامل دنیا په پاکستان باور نه کوي. د افغانستان د حالاتو پر اټلونکو کې پاکستان کې د امن او د اقتصاد دواړو ته لوی ګواښ دی، او موږ اوس هم هغه پالیسي غوره کړې کوم چې موږ په کال 1971 کې غوره کړې وه. ډاکټر خالد محمود عراقی زیاته کړې چې نړیواله ټولنه تر اوسه د طالبانو د چلند په اړه شکمن دي. له همدې لامله نړیواله ټولنه د هغوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. تر څو چې طالبانو خپل چلند نوی بدل کړي دا ستونزې بوي، او طالبانو تر اوسه خپل چلند نه دی بدل کړي. او بیا دې سیمینار ته د کراچي پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر نعیم احمد ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی، او افغان طالبان په دې حالت کې نه دي چې د دوی په ضد کوم ګامونه واخلي، او که د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد کوم ګامونه واخیسته نو افغان طالبانو ته به نورې ستونزې هم پیدا شي، او اندېښنه ده چې تحریک طالبان پاکستان به له داعش سره یوځای شي. سیمینار ته د کراچي پوهنتون د سیاست څانګې مشر ډاکټر نصرت ادریس په خپل وینا کې ویلي چې د افغانستان 80% بجټ په نړیوالو مرستو پورې تړلې دی چې اوس بند شوی دی، او په راتلونکي ډیرو کلونو کې هم د افغانستان اقتصادي حالت ښه کېدای نه شي، او تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان دننه د امنیت خراب حالت، د اقتصاد مسایل او د ښځو د حقونو ناامني ده. دا سیمینار په داسې وخت کې په کراچي پوهنتون کې ترسره شوی چې طالبانو د اګست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان واک ترلاسه کړل. وروسته له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځلا نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي.
آزادی رادیو ته غواګی است. اوس به هم د اروپایی ټولنې د روختیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په ټوله اروپا کې د کورونا سرعت ډیر زیات دی، او ښایي ورسره که همداسې دوام وکړي تر راتلونکي فبروري پورې 500,000 نور کسان د کورونا په خاطر له لاسه ورکړو. په دې اړه پام وکړئ د اجملاند رپورټ ته.
د اروپا د لوی وچې لسکونه هیوادونه د کرونا وبا د چټک خپراوي له خطر سره مخ دي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه.
دی کرنت پیس
of transmission
ته وی د اروپا د ساحي په 35 هیوادونو کې د کرونا د خبرېدو وسنۍ سرعت د زیاتې اندېښنې وړ د کووید 19 پیښې وړیا د ریکارډ تر کچې رسیږي. چټک خبرېدونکي دلتا بڼه په ټوله اروپا او منځنۍ اسیا سویریه غوړولې. موږ د وبا د بیا رامنځته کېدو په یو خطرناک موقعیت کې یو. اروپا یو وار بیا د کرونا وبا د خبرېدو له پلوه هغه ځای ته رسېدلی چې یو کال مخکې و. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر دا خبرداری داسې وخت ورکړ چې په اوکراین او روسیه کې دا څو ورځې د ریکارډ په کچه د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوي، ورسره د مړینو کچه هم په بې ساري توګه لوړه شوې ده. روسیه پرون د نږدې 2200 کسانو مړینه ثبت کړه. درې پرله پسې ورځې همدې حدودو کې خلک هلته مړه شوي. همداراز روسي چارواکو په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا د څه باندې 40,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړ. د اوکراین د روغتیا سکتور هم تایید کړی چې هلته په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 20,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. په ټوله اروپا کې ختیځه برخه د لږ معافیت د ترلاسه کولو یا پکې د کم خلکو د واکسینېدو له امله د کرونا د بیا اوج ته رسېدو له خطر سره مخ بلل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا څانګې مشر هانس کلو په خپل پرونی کانفرنس کې دا هم وویل چې که د کرونا وبا مثبتې پیښې همداسې په چټکۍ زیاتې شي، لرې به نه وي چې د ده په خبره تر فبروري پورې 500,000 نور کسان د کرونا په خاطر له لاسه ورکړو. اروپا تر څو دورو قرنطینونو او خاربندیو وروسته دا وروستۍ درې میاشتې بندیزونه تر ډېره نرم کړي، خو معلومه نه ده چې د کرونا د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره بیرته پخوانیو بندیزونو ته ورګرځي که څنګه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
وربشو خوست د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پوهنتونونو او ښوونځیو پر لپسې رخصتۍ او په راتلونکي کې د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لور ته طالب چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر یې د یاد ولایت په کچه د یو تبلیغاتي پروګرام پلي کېدل پلان کړي دي. نور حال په دغه رپورټ کې.
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوې خوا پوهنتونونه په پرله پسې توګه رخصت دي، او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق آزادۍ راډیو ته وویل
پخوا به کله زمستاني رخصتۍ به وي درې میاشتې، په هغې وخت کې به د کتاب مطالعې له پخوا ډېر زور اخیسته، په دې چې خلک به وزګار شول، ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. پوس کې چې په دې چې رسخته به یو خیو دغه ځکه چې مکاتب او پانتونه رسخته نشته، په دې کې درسونه خلک او امزوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زنه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډیر کم خلک راځي، په ډیره کمه پیسې خلک دلته راځي تر څو کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو ډیره پانګونه کړې وای په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټ سرمایه کړې ده، اوس په خپله سرمایه پښیمان وي. علت یې دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دوکان کې وو نو تقریبا 150,000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کوله، عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو، وروستي سیاسي تحولات نو پانتونونه باندې او مکتبونه باندې دې سره سودا موږ تقریبا ورځ 15000 روپۍ کوو.
د ممدوزی اوسیدونکو نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وای اوس عمومي مطالعه کم شوی، ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټڈی خو اوس په الحال پکې نه کوم چې څوک کوي یې څوک وکړل شي. نو عادي بخش یا دې کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي هغه دې پانځه اړوند مطالعه کوي. نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري، خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
که د خپل زون نه دي ته وایم زه تقریبا 12-13 زره کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه هم مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم. زه داسې یم چې موږ سرنوشت چیرې روان دی.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالت ډېر د ټولنیزو رسنیو اغېز بولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکو کم کړي، خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فی الحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,000 جلد کتابونه لري او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو. د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کتاب تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو او دلته د ځوانانو دپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترینه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختون وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلورې هم منفي اغیز کړی دی.
او سام لاند خبرونه. په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو په تړاو چوپه خوله پاتې نه شي. فوزیه کوفی د پاتلمن د بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی. دغه بنسټ ویلی دی چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړې ده. پاتلمن یو پخوانی امریکایي پوځي و چې په 2003 کال کې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې وژل شو. د هغه په یاد باندې دا بنسټ جوړ شو.